درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده، چې په کې به تاسو د کلتور، فرهنګ او ادب په اړه بیلابیل مطالب واورئ. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وای ملا عبدالغنی برادر په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلې ده. د هلمند سیمایزو چارواکو منل چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماخام د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمایزو چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي رډیو ته ویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. دا سرپل امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه کمانډان عبدالقیوم باقیزوی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول د 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتیری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنځشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملین د پنځشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د ماډورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینی امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړي دي. دا اوکرانی وی محکمې د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرمو ګاڼه او په غیاب کې په دیار لسکاله بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني باسونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایې واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناتو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دوله مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر داوله د کابل د چي د یوناني وسیمه چي له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نوميږي. پراتونکو کې د احتمالي سرحدي سوې تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو د غپریکړه وکړه. د دې موافقه ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تیر ورځې د رایګيري د سندیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین پاتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي په azadi.com کې چې موږ به پانه دا کتلې ولستل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د څرګندونې داسې مهال شوي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالب استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي او په ریپورټونو کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په مذاکراتو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. له فریبا ظاهر نه به په اړه نور جزئیات واورو.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیل وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض ویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته ډیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring
دا وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دند دا چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لوی مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبري وسی پاسونسته او دا باید بیا شریک کړای شي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تیر ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنسی د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
بلخوا په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې دوام لري، افغان ښځې د طالبانو له بیرته راتګ څخه اندېښمنې دي چې بیرته د پخوا غوندې چلند ورسره ونشي. د طالبانو د حکومت پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم یې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، ښځې له کار منوي، کله چې بله کوره د باندې وتلې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره نشوي وتلی. خو طالبان وایي دوی تغییر کړي او افغانستان به وسنی پرمختللې بڼه پر مخ وړي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی دروري، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼون جنو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې لځان سره وړل. د میرمن مشل جنو ورسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل شوي. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنی رولا غنیم رستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنی د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوې ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنی د غیمرستیال رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له 12 راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هیواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سخت دریځ د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هواد یې په افغانستان کې د شوزو د پیوړتیا په برخه کې پروژې عملی کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د شوزو موقف مني. د زیاته کړي د شوزو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نسته. دی لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله دا ده چې د شوزو وضعیت هغه سي نسي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل نه افغانان نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سخت دریځ داستې لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادري اغوستی وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو، خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغییراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریما رحیم یار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافی نه ده. کریما رحیم یار یو افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1999 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریما د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چې شته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلی یو.
او سوچ ته تاسو کومه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دی پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه یازاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
پزرپانه کې به لند کې سات تقاود واوري
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګي وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیک په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅا په کک ناری کړي هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي د پښتو څانګي وګمه مجله ل څلويخت کلن زندروستا یو زل بیا پیل شو. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې و چې لمړنۍ مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهامو. یا د مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو په هنزي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخي نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او تل
تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکې 15 ورځنی جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوی و او په فارسی ژبه خبریدله. ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړي.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی پر مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یوه بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترس کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلی دری غنې ټوله یو ځای اسانه نه مندل کیږي. پاغزینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشتا او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بلدا چې اصلی متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشې او طرح راغلی دي. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوي دي. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یوه پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو دپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو دپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو دپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا د ټولو مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې دپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب لوسته وایي،
دغه لوی هڅه بیلابیل سره وړنې لري. یو بیدایي چې مونږه دغه زمان د مترقی افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږه د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لار او وسنګ کولې شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې د مې څومره غني پلوريلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زړه ټوک ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمو پورې 400 ټوکا پلور شوې دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
خاغلی جنبش وای د اوګدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلې او په نګدي راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنز فرهنګي والی را منځته کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې په تاسو دا موخه راکړه چې په دې مطالب باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي. دې پاره موږ ته داسې په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هېوادو په منځ کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دورې کې خو که موږ ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره، هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي، هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو ویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای، زه په هغه نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو که مثال مونږ وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګه ملي اتلان دي او کمنګه شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي، او که انفرادي په سطح وي، او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې، خپل ښوونځیو کې، خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو، او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې، لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي بل ملک والنا هغه لسارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي. اوس دې د پاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي کنه فیسونه کم بوتر آولی
چې د دغه ځای ځوانان
هلته سبق وایي هلته وال دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه کا د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که هغه د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی آبا یو کتاب به هغه هم خل کې کېدای شي انګلیسي کتاب ویلی لا هغه ترجمه یې ویلې وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم دا شته چې د دغه خوا پښتانه مور پس روان شي خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې غزموګه د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر آسان لارې شته. آسان لارې هغه دي چې اول خو ما ته ویل چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشي پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د که تغه تار ولګوې که هغه ته ته کرښې نوم ورکې که هغه ته ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته باب دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتې خبره دا وه چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي کله په څه بندیز ولګیږي چې که موږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسېدلی دی د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسېدلی دی خو موږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل ژبې منځته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لرل لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړل شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو وایي چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري پختو نو ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې دزی د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتو دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه د اردو ادب سره نږدېواله انګریزي ادب سره نږدېواله فرانسوي ادب سره نږدېواله
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي لیک کیږي شاعري کیږي په کوزه کې پښتونخوا کې د دوه د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې
رښتیا خبره ده د باړې باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی او یې کې او پښتو خط باندې خبره وشوه هغه نه پس رښتیا ده د چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته یونیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یونیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي منګه په نړۍ سره ودرېدل غواړو بیا بند منګه نور هم کوشش کوو او موږ به هغه ټول خنډونه ماتو موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کومه موږ ته خنډ اچوي مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دي چې موږ به دغه پسې ټوپک راخلو زه قلم خبره کوم قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي ولې چې علم ما په نست قلم او علم دا چا وراثت نه دی دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی دا یو بین الملی شی دی دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناستې زه دلته ناستې ته کابل کې ناستې زه پېښور کې ناستې کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چیرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ لپاره ما چې کوم ګذره ولارې ترته خودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته او موږ په خپل په کولاو سره او بغیر د سیاسي ګټونه لاس ګوندی ګټونه په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کما دغه نه پرته منګ یو کامی ګټ په نظر کې وساتو منګ یو ملي ګټ په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو
بسمل خپل 15 پک ځای مینو همکتی ویل چې عاشق دی خدای عذاب دی مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیس شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي هغه په شاعري کې لزان نیولې پر ټولنی او لټولنی بهر په اشخاصو نقد کړي د فنکار په ننني برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعري خبري کړي
فنکار
بسم الله صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده
ولا نو زه خود سه وایم چې کله سه شاعري مې په خوا په نسبت ډیر څه وی خو هغه شعر نه پېګم چا ویلای مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخري و بس دا نه خرګر او د نقادان له ډاره هم نسخ پرولې او بل زه خپل په دې اند يم کنه سه خو شاعران زخت ډیر دي د څه خشیر ولیکم بیا هم نه خبرو مزه د ډیر خشیر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر دی او هر څوک غواړي مثلا نو ستایل سي خشیر وای نو کچیر زه د سیو شیر نه وای مثلا د هڅ چا خوخ نه او کچیر د سی شیر دی ما په واس کې نه یم مثلا هغه په کډونو کډونو پاتې سي نو بیا زه په د سی شیرونو باندې بخي وخت نه خرابو مثلا هغه څوک دی کده سي بس د مې ځان سره اول ورځ نه سکر د شاعری میدان ته راغلم او سره د سی مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسې کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محتمم ما او د چا خبره چې لې مې د ګوډي د سفیان سره په مخته پر زما شوخي کوم نو زه به د سیو شعر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره په دې ځای کې د بده شروع نه وای نو بیا یې بو سم شعر وای کنه بیا دې بخي نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ماته هم داسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند نو څوک سی په دې باندې ځان پوهی سی مثلا د په دې باندې پوسی سی د خشر دو د خراب شه نو بعد همدغه سی کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پیژندنه د هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حادی مقدمه شعر او شاعری ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه د هغه دی وګوري او کوم شاعران سے مثلا په ټولنه کې ډېر سټایل کیږي دغه په لوان شری کوم ډېر زیات دي کنه ان دی ولیم ډېر زیات ده نه اول په دې خبره ځان پوه کی سي مثلا دا شاعر سي مشهور سوی ده کنه دې شعرونه پر احتیا کې شعرونه دي بیا دې په دې شعرونه کې تصور وکي سي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل دا چې خلکو خوښ کړی دي او دونه مشهور سوی دي خلک استای دې دا کې غنې ځای نه را پیدا کی نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده کنه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یو خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل سي کړی ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه وي پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وایي خدای د دنیا چې تو خدای دی وبا دا یو شعر د زمینی شعر د پېستنا خو د کمپلې کې خیال نه ساده و شعر نه ده د مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې بیکار شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هڅه او نصيحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د مطلب دا ده مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په سلا باندې په شپې کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
و د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سیو رازم ته چاوي د کنه ست د اول ولا نه لیکي او لاندې کې سیو ولا نه لیکي غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکنه یو ورځې کې د پښتون وکړه نو اما غجاب مو سم ما طرف ته لیکي سی زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سی د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې سی د فکر او صحبت کار او هغه نه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن ده سی یو وطن ده سی دلته څوک د چا ملات سی ترل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کیږي په هغه باندې هم سړی شکي یو کسی مظلوم یې په احتیاط شهید دی هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک له هغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګاش پیل د شمې سره جنګ کاوه مړ شو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنه کې کیږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده زمینی خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم که تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورزنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي. خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستی دي چې انسانیت د پیژندلو لپاره او د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نهشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په اند تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي. نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي، مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږه یې کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولایي یم، بیا د همداسې ملایان په کې شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پی مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرېد، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ کاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ورکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد، ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه ورځ شاته ودرېد، د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سرلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منستر غړی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمنی ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني د اقتدار لپاره هلې ځلې د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې ترونو او تربورانو پر لپسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نومونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بنده وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوخت و او هیڅ وخت کرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږ اتیا کالو په عمر له دې دنیا سترګې پټې کړې. د راډیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
سرمخکی سیور تزغلی دو شاهینا د غرزال تستان شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي. په هوا کې تود د وینو وګم خپور دی. لا په دښته کې شنګا د تروخیږي. ګڼ سرتیری د پارتیانو مړه ټپیان دی. اردوان لا د زرینې په لټون دی. نقاب پوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویگی. اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی. خپل شاهی پیل را تاو کړ پر ناڅاپا پیل درنه پخرا کوزه پر سپین آس کړه آس پملا مات شو آس پو تیرا گزار شو نقاپو جنگیالی ولوید بخاو پلویدو که یه ده مخ نقاب شو بر ول ول ووتی لخود تور زنفو یو ناڅاپا ده زرین مخ خکاره شو نکه کل ده سین بطا تک سپینه بیرت چست دراولا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاخ هر چو که چه گختب اسمانو خدای ورکڑه و پرزمکر پیوته ملکی دی تور لاس تا لاس کتین کر یو پارتی سپور آس دی خواد را آئی کر ملکی پیو گزار لعصر پیوست اردوان پر مکرجن خنده مسک شو شاهی پیل یو رو روڑان دی را رهی کر اگزریات لطو پارتیان سرخ کیل یو ناچا پی زرین دور پانش پا جگڑا جگڑا زان ورطا نگدی کر یو بلا ڈالا راغ لد پارتیان تیش خوریو لسردار گرد را تاو شور اگزریات سی بیا پا جنگ باندی اخت کر شاهی پیل را نگدی کی گی ملکی تا دی زرین ساکی وین پا غرزن دا ما ساگی تا سکنور بتای میرست دا ملکه په ویر هیڅ نه ده خبر مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ په ډېر خخم اشکانی پاچا ته ګوري دی پیل نګر چاپیر تورزن دي د پارتیانو نیزوالو کھړی کھړی خپل پاچا دی د ساکانو له تورزنو نه یې ساتي اوګزریاس د لښکر منځ کې یو ناڅاپه کړی ماته شوله شان څو سپاره پارتیان را پریوتل پر ځمکه د پیل شاته پر سمن کھک را ښکاره شو سور په وینو له لوی کورس سره را هسک شو اردوان لا په مکاره خندا مسک دی مخامخې پر زرین سترګې خښې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرین لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوخي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل گزار د پیل پر بله پښه راغی د زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو پیل د غره په څېر راونړېد پر ځمکه د پاچا ساتون کې لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکور سمند وشیشنی پر دوه پښو اهسک شو ککې ګرز سره ترمیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکې سره آرام شو کک له آسه لږ ورکوک شو خپل جانان ته یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ زرینه چست پورته کړه سمن ته ملکې تر خپل جانانه لاس چاپی کړه سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې له میدانه د وتلو لار بوی لوړ بیرغ د اشکان اوګزریات شو مخامخ زخمی پاچا ته اردوان د سالار سترګو ته چې ځیر شو له هیبته یې لړزه پر بدن راغی د تیش خولو سردار ودرید پاچا چې ژوندی راستللی راروان خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ اوګزریات چې سرسری په مټ ټپي کړ د تیش خولو سردار توره پرې راتاو کړه د لښکر تر پښو لاندې سر ورغښت هیاهو له بریمن لښکر ووت د ساکان بیرغ پورته شو درې رنګ اشکانیانو کړې گزار تورې پر ځمکه جګړه ودرېده سرتیري په غوغا شول د ساکي سوبې خوښۍ ته په ها ها